په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی یم. اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو. پاکستان کې د امنیت وضع په امنیت د ټینګولو لپاره تر اوسه پورې حکومتونه ولې په دې کې ناکامه شوي دي چې هغې یو پالیسي نه ده جوړه کړې او د نوي حکومت دپاره تګلاره څه ده؟ آیا دا خبره تر کومه حده ټیک ده چې طالبان وسلوال طالبان اوس د پېښور په کوڅو باندې ګرځي کوڅو کې ګرځي؟ په دغه اړه راپور لرو. او د اختر په اړه باندې چې کومې میلې خوشحالۍ روانې دي په هغه اړه راسره هم راپورونه شته. خوړمبې د انیس اجمل نه د دې خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی ترهګرۍ پر ضد جنگ په پاکستان تپل شوی دی. د نېټو او امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او په مصر کې امنیتي چارواکي وایي امکان دی چې نن بعد د پخواني ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړي. اوس ته خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ پر پاکستان تپل شوی دی. نوموړي دا خبرې تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړې. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د دوی حکومت به د ترهګرۍ پر ضد ډېر سر امنیتي تګلاره جوړه کړي.
یہ 13 سال ہو گئے اس جنگ میں جو ہم پہ مسلط کی گئی.
دیارلس کالوسو د ترګری په خلاف جنگ کا کوم چې پرموش تپلسوی دی او ل دیارلس کالو راهیسی د دغه جګړې په نتیجه کې په ملکی حالات ډیر کړکه چنسوی دی. ل دغه د خلاصون لپاره به پکار وی چې ټول کام پر یو ځای او یو موټی سی.
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا.
چودری نثار علی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز به په هنګامي بنیادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د بلوچستان پولیسو ته روزنه او وسله ورکوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون با سبا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو او د تعلیمي پرمختګ په اړه د ممکنه اقداماتو په بابله خبرې وکړي. د نېټو امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا یو پوځي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اساف دا درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د پروانه میاشت کې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو لومړی تلفات دي. بلخوا په افغانستان کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د دریو کسانو وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري. په کابل کې د چین سفارت سیاسي کونسلر پانګ پرون مشال ریډیو ته ویل چې نه پوهیږي د دې پېښې لامل څه و.
د اگست پر اتمه نیټه پر پنځو چینایي وګړو په یو اپارتمان کې حمله شوې چې په هغو کې د دوو ښځو په ګډون درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ورک شوي. د ورکو شوو کسانو له ډلې یو بیرته پیدا سو او دوهم لا هم لا درک دی. تر اوسه یې لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یادې پیښې پلټنې روانې دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د استازي فریبا احمدي کاکړ خاوند دا خبره رد کړي چې وایي میرمن یې د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوې ده. حاجي محمد داوود مشال ریډیو ته پرون ویل چې دغه میرمن د شنبه پر رسمي سفر ترکی ته تللې ده، خو بیا د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان اخاکر زوال پرون مشال ریډیو ته ویل چې فریبا احمدي کاکړ له خپلو څلورو ماشومانو او موټر چلونکي سره یو ځای له کندهاره کابل ته په لاره کې تختول شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي امکان دی چې نن سهار به د پخواني ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړي. د مصري چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط پرون ویل چې امنیتي ځواکونه به په قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو د دوو احتجاجي کیمپونو د خورولو هڅه وکړي چې د مرسي د لرې کېدو وروسته لګولې دي. رپورټونه وایي چې کېدای شي دا اقدام د تشدد سبب شي. د محمد مرسي پلویانو ویلي دي چې تر هغه وخته به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي تر سو چې محمد مرسی بیا واقتا راغلی نوی. اسرائیل وای چې په ختیځ بیت المقدس او غربي پټه کې به د يهوديانو لپاره سبان دي زر نوي کورونه جوړ کړي. د اسرائیل حکومت په داسې حال کې دا پلان اعلان کړی چې صرف درې ورځې وروسته به اسرائیلي او فلسطینی استازي په بیت المقدس کې ملاقات کوي او په خپل منځ کې به د رواني اوږدې لانجې پر حل مخامخ خبرې وکړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې په 2010 کال کې د يهوديانو د اوسېدو ځایونو د جوړېدو له پیل سره بندې شوې وې. د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې تر درې کلن ځنډ وروسته 13 میاشت په واشنگټن کې بیا پیل شوې. په عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شوو اغو بمی بریدونو ذمهواري منلې چې له کبله یې څلور اویا کسان وژل شوي وو او په سلګونو نور ټپي شول. دې ډلې ویلي دي د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بدل کې په هیواد کې د خالی پروز بمی او ځینې نورې حملې کړې وې. زیاتره دغه بریدونه په مالکیټونو او د شیاګانو په سیمو کې له جماعتونو سره نږدې وشوې. چارواکي وایي د خالی پروس په عراق کې څلور اویا کسان وژل شوي وو چې دا د روان کال د روژې د میاشتې تر ټولو خونړی ورځ وه. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې څونه مخکې القاعده شبکې بغداد ته نږدې په جیلونو حمله وکړه. د سخت دریځو وسلوالو په ګډون یې په سلګونو قیدیان خوشي کړل. دغه وسلوالو د تاوتریخوالي د زیاتولو خبرداری ورکړې دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ تاسو دغه راپورونه اوریدئ شئ. دا پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی دا غی حکومت ما ډیر زر د هیواد لپاره یو امنیتی پالیسی جوړه کی.
یہ 13 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں، کسی نے نام تک سیکیورٹی پالیسی کا نہیں لیا.
د عوامی نیشنل ګوند یو مشر او د صوبی د اطلاعاتو پخوانی وزیر میں افتخار حسین وایی د موجوده حکومت د خاموشۍ له کبله وسلوالو اوس خپلې هلې ځلې خارج سیمو ته غځولي. سرکار کې حال درکو چې موجوده حکومت وسلوالو د هلو ځلو د مخنیوي لپاره څه کار کوي او پېښور کې د امنیت وضع څه ده.
او داسې قوت راغلی دی چې هغه په دې مسله باندې سیاست کوي او هلته کې خلک مري ډېر زیات.
د سیمیو نړیانو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. زموږ ګډ راپور ته د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف پاکستان ډېر تاوانونه ګاللي دي او دا جنگ د ده په خبره پر هیواد تپل شوی دی. البته دا نکړه څرګنده چې د چا لخوا تپل شوی دی، خو زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف به ډېر زر د امنیت یو پالیسی جوړه کی. دا خبره نوموړي تیر ورځ ناوخته په کوټه کې د دورې پر مهال کړې دي. یاد دی وی د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر داسې حال کې بلوچستان ته ورغلی دی چې دلته تیر څو ورځو کې د بدامنۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. نور حال نیاز موسی خیل په دې راپور کې راخی.
د پاکستان د کورونو چارو محکمې وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یکشنبه په ورځ نوښت په کوټه کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل له تیرې اوږدې مودې راهیسې رواني ناکراری پاکستان ته ډېر زیان رسولې دي.
یہ 13 سال ہو گئے اس جنگ میں جو ہم پہ مسلط کی گئی.
دیارلس کال اوسو د ترګری په خلاف جنگ کا کوم چې پرموش تپل سوی دی او ل دیارلس کال راهیسی د دغه جګړې په نتیجه کې په ملک کې حالات ډیر کړکې چن سوی دی. ل دغه د خلاصون لپاره به پکار وی چې ټول کام پر یو ځای او یو موټی سی.
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا.
مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان زیاته کړه دوی به ډیر زر د ساتنې تګلاره یا سیکیورټی پالیسی اعلان کړي تر څو په ملک کې رواني ناامنۍ لړۍ په قابو کولو کې مرسته ترلاسه شي.
یہ 13 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں، کسی نے نام تک سیکیورٹی پالیسی کا نہیں لیا.
لدیارلس کلونو موږ په دغه جنگ کې راګیریو. هیچا هم د ساتنې تګلاره یا سکیورټی پالیسی نوم هم نه واخیست. چا دا نه وویل چې موږ د ترګری په خلاف چې کومه جګړه کوو دا د کومې پالیسی تر سیوري لاندې کوو. زه خو په دې هم سخت حیران یم چې هغه خلک کوم چې له تیرو څلورو یا اتو کلونو راهیسې د حکومتونو برخه وو، نن هغوی هم وایي چې سکیورټی پالیسی نه ده جوړه سوې.
حکومتونو کا حصہ تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں سیکیورٹی پالیسی نہیں آئی.
چودھری نثار علی خان دا اعلان هم وکړ چې بلوچستان کې د پولیسو په خلاف د تشدد لپیشو وروسته دوی به د پاکستان پوځ له اړخه د بلوچستان پولیس ته د ترګری په خلاف مهمه روزانه او وسله ورکوي. یاد دی وی چودھری نثار علی خان په داسې حال کې بلوچستان ته راغلی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې بلوچستان کې د ناامنۍ پیښو کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپي شوي دي، او د دغو پیښو له خپله یا از خود نوټس هم د ملک ته سپریم کورټ له اړخه اخیستل شوی دی. نیاز مستقل، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان عسکری ذرایعو تر مخه هندوستان تیر ورځ یو وار بیا د سیالکوټ، بجوات او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په نکیال سیکټر کې د پاکستانی حدونو خلاف ورزی کړې ده او ډزې کړې دي چې لامل یو تن جوبل شوی دی. په دغه موضوع او د اختر نه وروسته پاکستان کې په سیاسي موضوعاتو باندې سو شبی وړاندې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې کړې وې، نو هغه راته صدا سو ویل.
سیاسی صورتحال چې کوم دی هغه خو فیلال د اختر په وجه باندې لکه خاموشه خاموشي ده، ځکه چې ټول دغه چې دی هغه اختر منځلو کې لکه بوخت او اوسه پورې اسلام آباد چې کوم دی نو هغه بالکل خاموشه پروت دی. لکه د اختر درې ورځو پرون او حکومت له خوا چټیانې چې کوم وي هغه یې تیر خالی په ورځ پورې وي، خو د اتوار ورځ خپل چټی نو دغه شان پرونه پوری چټیانې وي. خو نن چې کوم دی هغه لکه په کارونو ورځ ده، خو دې باوجود اسلام آباد ډیر زیات خاموش پروت دی. او د دې غټه وجه دا ده چې نن او سبا چې کوم سرکاري زیاتره ملازمین دي هغه ځکه ډیوټیان ته نه راځي چې لا بل سبا یعنی د بوت پر ورځ باندې 14 اگست او بیا هم سرکاري چټي په هغه باندې، نو امکانات دا دي چې راتلونکي زیارت ورځ نه چې کوم دی لکه اسلام آباد کې بلګه ګهما ګهمی یا چې کوم راشي هغه بلګ زیات شي او دفترونه چې کوم دی هغه به واپس خپل نارمل دغه راشي. د دې نه علاوه کوم امنیتی صورتحال حواله سره خبرو وکړو، نو دا وخت په ملک کې کوم صورتحال دی لکه د ترهګرۍ واقعات چې کوم دي هغه هم په مختلف سیمو کې لکه کراچۍ او کوټه کې خصوصا ډېر زیات چې کوم دي لکه د اختر په ورځو کې هغه ورستو او هغه حالات روان دي، او کراچۍ کې د اختر تیرې دوه ورستو بیا لکه د مړو موندل چې کوم سلسله هغه شروع ده. خو له بل خوا چې یو غټه مسله دا وخت په پاکستان کې کوم روانه ده، پاکستان او هند ترمنځ چې کوم حالات دي هغه وار بیا تاوتریخوالی چې دا پکې لږ زیات شوی دی. لکه د پاکستان عسکري ذرایع چې کوم دي هغه سیالکوٹ په بجوات او دغه شان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چکم دی هغه په نکیال سیکټر چکم دی هغه کې هندي فوجانو ډزې کړې دي. په دې غاړه ولې یو کس پکې جوبل شوی دی، خو دغه ډز لوجي دې غاړه چکم خلکو هغه کې سخت خوف او یره چکم واغه خوره شوی، او د اختر یعنی درې ورځې پرون دغه خلک د کورونو پورې محدود شوی، د دې نه مخکې یعنی په اختر کې ډزې شوی وي. لوجي دا اختر چکم دغه سیمو خلکو لکه هغه ډېر سختي سره تیر کوزه کچې ریدل خدای مکه ډز زیات دي، او ځکه سلسله چې کومواله ک پرون سهار 3 غنټې جاری و.
الحمد لله دا کسان چې جوبل شوی دی لکه یو تن تازه دغه پیښه شوی دی جوبل شوی دی، نو عسکري ذرایع سوي چې دا د فوزي دی کدا سویلین دی عادي وګړه دی
دا عادي وګړه دی لکه دا فوزی نه دی ځکه چې دوی ډزې کړې دي، او دغه چې کوم سیکټر دا دی چې کوم بارډر ایریا د هغې سره نږدې بیا د عام خلک چې کوم دي هغې کورونه مې ځکه چې دوی دواړو غاړو ته خپل خپلوي نو په دې وجه نږدې اوسېږي، نو دوی چې کوم ډزې کړي نو عام کورونو خواته دا ګولۍ مولۍ لګېدلې چې له وجې دا یو تن چې کوم دی دا جوبل شوی دی. ویل د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی په دې باندې هغې هم تشویش خپور کړی، ویلي دي چې هند له پکار دي چې لکه دې قسمه کم کاروانې چې دې نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه ملکونه غواړي چې امن امان پکې قایم او یو بل سره تعلقات خپل خکې، نو په کار دا چې د خبرو اترو په ذریعہ باندې دا مسلې حل کی، نه چې د یو بل د سرحداتو چې کوم خلاف ورزي شروع ده په کار شي دینه ډډ او کړل شي. پاکستان خو په کلکه سره دا خبره غندي چې موږ د هند سرحدونو خلاف ورزي نه کړې، خو له بل غاړه ته هند هم دا الزامات لګي چې پاکستان لغړې په موږ باندې ډز کیږي چې لوجه هغه هم د مرګ جوړ لې چې کوم دی هغه دغه کوي چې لکه زمونږ طرف ته هم ځنې فوجیان او ځنې عام وګړي چې کوم دی هغه جوړل شي ويم دی عمر شي ويم دی ځوانو خو د تورونو سلسله چې کوم دا هغه هم روانه ده.
اسلام آباد نے زمون همکار احمد الله او چې په هیواد کې د روانو تازه چارو په اړه مونږ ته معلومات راکول.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خواخه ستاسو په جبا
اوس د پېښور په امنیتي وضع باندې نظر اچو. سور وړاندې د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي وو چې د موجوده حکومت د خاموشۍ له کبله وسلوالو خپلې هلې ځلې اوس ښاري سیمو ته غځولې دي او په پېښور کې په سړکونو باندې ګرځي. خو دغه خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ردوي او هغه وی چې هغه نه طالبان لیدلی دي او نه ورته چا په دغه اړه څه ویلي. هم په دغه موضوع زموږ د همکار مجید بابر راپور.
د تیر خالی پورس په 400 کې د عوامي نشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کله نه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت راغلی دی. د صوبې د نورو برخو په شمول د پېښور په لارو کوڅو کې وسلوال طالبان خپه آزاد مټ ګرځي را ګرځي. مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشنل ګوند د صوبایي حکومت پخواني وزیر اطلاعات میا افتخار حسین د دغې خبرې پخلی وکړو او زیات یې کړه.
بالکل دا حقیقت دی او چې دا خو اوس هغه خو بیا هم ورته کړی دی او بډبیر یاد کړی دی. بډبیر روډ چې بډبیر روډ تاسو پته چې متنو سره خو زمونږ فوج چې را تېرېږي نو بغیر دا ټیکه چې کوم دی نو هغه نشي را تېرېدی. هغه بیا ټیک کوي اوس خو په پېښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي. ایون دې پورې چې جوماتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونځ نه پس چې کوم دی نو خپل تقریم کوي. د خلکو نه پیسې هم غواړي او ورته چې جهاد د اتحاد دپاره چې کوم دی سړي مراله را
په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوسټ پخوانی بریګیډیر وایي چې په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د موجوده حکومتي وزیرانو د طالبانو په اړه د نرمې رویې او په صوبه کې د تشدد د پېښو د غندنې نه ډډې کولو هم وسلوال طالبان ډېر زړور کړي دي.
په بیای خان کې دا معامله وشوه نو دا تاسو په ګرانه ښکاري چې دلته کې یو 200 کسان راشي او وزیر اعلی دفتر ته ورننوځي او هغه ځان سره بوځي. یعنې په دې حالاتو کې چې وفاقي حکومت هم یو پالیسی نه لري او صوبایي حکومت هم یو پالیسی نه لري او د دې پورې خپل وزیرانو ته حکم ورکړی دی چې تاسو به دې کې چې کوم خلک مړي دي هغې جنازې له به هم نه ځي هسپتال ته به هم نه ځي هغې مزمت به هم نه کوي. نو ته سوچ وکړه چې اوس آرمی یو داسې پالیسی جوړه کړي چې نه تاسو به طالبانو مقابله کوئ.
په دې اړه مو چې کله د تحریک انصاف ګوند مرکزی سیکرټری جنرل او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره رابطه وکړه نو هغه خپل دریس سپدې ټکو بیان کړو.
نو دا زحمت خو به نه لګي خو هغه نه تاسو څنګه راغله طالبان سره رابطه یې راغله پاتې نو بس دا به ټول معلوماتو کې طالبان سره کنه ما په نه دي ویلي یا څه ما تاسو سره ذکر نه کړ مذاکرات خو ځنه کوم راو فدرل حکومت دی. فدرل حکومت سره میټینګ کول کی پالیسی جوړون پروګرام جوړ کړي نه دا نه څه څه کوي نو ما هو تا ته بیا وې چې خبر هم دا دا فدرل حکومت پالیسی جوړه نو خپل دن نه صبح کې دن نو خپل کوشش ته سکیورټی خپل کوشش
د روان کال د مئی د پارلماني ټاکنو د کمپاین پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې کله دوی په واک کې راشي نو د وسوالو طالبانو سره به د امن بشپړ کولو په مخه مذاکرات کوي. خو تر دا مهال د طالبانو سره هیڅ خبرې نه دي پیل شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېر سخت روان کیږي هر څه کې
زو سرکار له مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
افغان حکومت وایي خبرداوی چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانستل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې ترکیه او سعودي عربستان کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم کردار ادا کړي. په دغه اړه د نسیم شفق راپور ورو.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان.
افغان دولت بهتر کړي چې طالبان لپاره په سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوریت دولت کې سیاسي دفتر پرانستل شي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای شي د افغان حکومت په لاپیا ورتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسي د غشتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د غراز د دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای شي ګټور او ملاتړ کونکو رول ولوبوي.
همت کننده را واجی وکنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه دوه میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پر نوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستانیو چارواکو سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې عالی شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري. خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمنی کړي. وحید مجده هم دې دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی پکې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې وکړي.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیره نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د دې نوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې په ټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اکسپرس ټریبیون د لیکوال کامران شپی او مقاله خبره کړې ده چې په کلی کې شوی وسلوال طالبانو او د دې ملګرو دا چې وسلوال طالبانو د دې ملګري دا خبره کوي چې افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به حالات ښه شي. خو لیکوال وایي چې د دې په نیز وسلوال طالبان په دغه هیواد کې بیا قبضه کول غواړي. دغه مقاله مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د لیکوال کامران شفیع یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې وروستیو کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د عامو وګړو او د امنیتي ځواکونو د وجنو په تناسر کې لیکي چې وسلوال طالبان او د دوی ملګري دا خبره کوي چې له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به حالات ښه شي. د لیکوال په خبره وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې بیا قبضه کولو لپاره تیار دي. مقاله کې راغلي چې هر څه بیلل شوي او یوازې یوه خبره پاتې ده چې ترهګرو ته سوال وکړي چې دوی سره رحم وکړي. لیکوالی کې چې هغه ګمان کولو چې په ډېر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو یو اکیډمي ده، خو یو ملګری ورته په معلوماتو کې اضافه کړې چې په ډېر اسماعیل خان کې د پوځ د وسلو یو پوره ډیویژن او دوه بریګیډ پر ځای دي، او د هغه جیل نه په لسو منټو په فاصله کې پرته ده. په کوم جیل چې وسلوالو طالبانو لوی برید کړی وو او له 200 زیات کسان یې خوشي کړي وو. د لیکوال په وینا په جیل د طالبانو د حملې په وخت په دغه پوځي مرکزونو کې نه هو د خطر زنګ یا الارم غږی او نه هم پلټنې شوي. لیکوال د دنیا ورځپاڼې د یو خبر په حواله مقاله کې لیکلي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ډیر په سستۍ سره په پوست تور ولګوه چې د غوښتنو باوجود د مرستو لپاره ورته ورنغلل. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې مقالې تر مخه د استخباراتي ادارو د رپورټونو پر اساس پوست د برید نه وړاندې د پورته شوو ګامونو جاج اخیستلی وو، خو چې کله برید روان و نو هیڅ قسمه کاروایي ونه کړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي چې خپل کور کمانډر سره په ډېره رابطه کړې وه. د دې نه علاوه نور تورونه هم لګېدلې دي، خو امنیتي ادارې وایي چې دوی به د پلټنو رپورټ له صوبایي حکومت او له سره شریک کړي. لیکوال زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی باید د دریو پختونو ځواب ورکړي. لومړی دا چې نوموړي ته په کوم وخت کې معلومه شوه چې په جیل برید شوی. دویمه پوښتنه ده چې نوموړي ته لومړی د پیښې په اړه چا معلومات ورکړل؟ چیف سیکرتر، کمشنر، آی جی جیل خانه جاد او که آی جی پولیس؟ دریمه پوښتنه ده چې نوموړي په کوم وخت کور کمانډر ته ټلیفون کړی او مرسته ترې غوښتې وه؟ لیکوال کامران شفی په مقاله کې لیکي چې له مرکزي صوبایي حکومتونو سره سره د پوز هم ذمہواري جوړیږي چې دې ته کتنه وکړي چې په کوم ځای کې تیروتنې شوې دي هغه سمې کړي.
انیس اجمل واچ د ایکسپریس ټریبیون د مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، د اختر درې ورځې ختم شوې، خو د دغې نه وروسته هم په پېښور کې ځای په ځای میلې دوام لري او ماشومان ځوانان خپلې خوشحالۍ کې په دغه اړه له پېښوره اسرار اتل راپور راکړي.
پېښور کې نن د اختر په دریم ورځ هم ځایي او د بهر نه په چکر راغلي خلک په میلو او بندارونو د اختر خوشحالۍ نمانځي. د سه لامل چې د ښار په سړکونو رش جوړ دی او په بیلابیلو برخو کې پارکونه او میدانونه د میله ځایونو په توګه کارول شي. خو د پېښور په پرمختللي سیمه حیات آباد کې باغناران او تاتارا پارک کې لوی میلې جوړې دي چې د پېښور او خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه ورته سلګونه خلک راغلي لوبې کوي او ځان ته پخپلا سمسه کټوي کوي. په دغه میلو کې ګډ سوتنه مشال ریډیو ته میلو د خپل راتک پاړه صدا سی وای.
ما نوم عمران نجی او د پښتخره نه راغلی یم. اختر دی او جی میله دا وګوري تاسو د مخلوب تسونه خلک راغلی. دا موسم نن خره زکه خلک هم ډیر دي. کلی کیشته خو دا غیدا څه خاص مزه نشته.
راغلی باغنارن ته روزګار داند کومه او هم د چارثلی او بس راغلی شغل مول په بناو چوکیانه خلک ابي جنگي او واټه کا پکا کوي او بس مزوري پاتې کی و دا شغل په بناو.
راغلی متنونه یو باغنارن ته راغلی او ما شومان هم د سر چکر لراوتی دی خو محسوس کو ملګری پکې خوشاله اوس مو کرکٹ کو ملګری پکې دی یو بخلی ته مو وستې دا سو بیٹنگ کوي سو فیلډینګ خو مو دی الله نه تو امید کو توفیق الله نه غواړو چې مولا پاکستان کې امن توفیق راګي چې مو امن بحال شي پاکستان کې او څنګه رونق ماحول لا خسته ماحول لا چې داسې د پاکستان په هر کوسي کې
نو می تایر ده جلال آباد ما چپلیار سره می تعلق ده دلته راغلی او بس کرکٹ کو وس نو به کو ساتيري کو
خو اختر د میله ده کنه
هی ما نوم خاشب تا بس والله چکر لا راغلی او خمددار مو انجای وکړه
دوته نه ماشومان چې په دغه میلو کې ګډو مشال ریډیو ته د خپل اختر پاړه صدا سي وای.
زدا ټانګ کې مزيستان زمانم اکرا دے ایټ عمر مې دو ټو کلاس کې سبق وایم کورم په خبر کړي او زو مونږ اختر کې میلو ته درې جوړه جامې مې غوښته درې جوړه سندل مې غوښته
زمانم حماد دے زب فور کلاس کې سبق وایم زه د دیر لار مېل ته ډاکټر دی میلو ته تلې ما تا تار پارک باغناران ته
حق نواز چې د متنو د سیمینا دغه میلې ته راغلي د خپل کلی د پخوانې میلی یادونه وکړه
سلندر د کولر د لوخ مخ مراول ځان سره چټای ده د رای مری مراګه زما د بوتل موتل مراول وخت ملګری وکین او روټانه بس به مونږ د سوګ ان شاء الله مزه به واپس پروګرام کو بس هر ګلو کې میلی شته خو بس محدود وخت وری ده چې بار نه پس بسر څه ختم میګان نه مولا کې بډې خستا میلی متنو کې مشهور میلی وای متنو ورته باندې شپې تو کال ورسه بکی ده متنو میلی بس حاضر وخت کې راست مزه نشته کله
په پام کې دنیو ده چې د پیښور په دغه لوی میلی زینو کې چې په عمومي ورځو کې 40 روپے ټیکټ اخیستل شي د اختر په میلو کې د زیات رش لوجه د یو کس نه 50 روپے ټیکټ اخستی شي ولې بیا هم د اختر په دغه میله زینو کې د خلکو رش لا زیاتیږي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې شوې دي وستاني سجمل نه د یو مهم خبر نه اورو.
د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ پر پاکستان تپل شوی دی. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په کوټه کې وکړې. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون به سبا په دورځنۍ دوره پاکستان ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو د تعلیمي پرمختګ په باب خبرې کوي. د نیټو امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکایي او پوځي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اسف د درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. په افغانستان کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د دریو کسانو وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي امکان دی چې نن به د پخواني ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړي. اسرائیل وایي چې په ختیځ بیت المقدس او غربي پټې کې به د يهوديانو لپاره سباندې زر نوي کورونه جوړ کړي. او په عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شوو اغو بمی بریدونو ذمهواري منلې چې له کبله یې سلور او یا کسان وژل شوي وو او په سلګونو نور ټپي شول.
مهم خبرونه مور اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار رابع اکرم خان د پاکستان ځینې مطبوعات کتلي دي. تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی.
مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په کنټرول لاین روان صورتحال او د ځین هندي مشرانو منفي بیانونو یو ځل بیا دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی رامخته کړی دی. ادارې وایي چې په اعلی سطح دواړو ملکونو کې په موجوده حالاتو سخت رد عمل نه دی ښکاره شوی، خو که په تېر وختونو کې د بهارتي جنتا پارټي او دین علاوه د هند میډیا منفي کردار ته که وکتلی شي نو یقین سر نه شي ویلی کېدی چې د هند حکومت به ډېر وخت پورې دغه دباو مقابله وکړي. ادارې زیاتوي چې کله هم تعلقاتو د بحالولو خبره کېږي اچانک په کنټرول لاین په تاوتریخوالي کې اضافه وشي او یا داسې د تخریب کاری پیښه رامخته شي چې هغې الزام د تحقیقاتو بغیر په پاکستان ولګول شي. اداره وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ کشیده تعلقاتو له وجې د دواړو ملکونو اولس غربت او په پسمندګۍ کې په ژوند کولو مجبوره دی، او که دا تعلقات په معمول راځي او د کشمیر د مسلې سهل روزي نو دواړو ملکونو به خپل وسایل د غربت د خاتمې او د اولس په ترقۍ خرچ کولی شي او د نورو قومونو په شان به ښه مقام او ترقي حاصل کړي. ادارې کې لیکي چې اختر په ورځو کې هم په ملک کې د ترهګرې پیښو لړۍ روانه وه او د مخنیوي لپاره چې کوم کوښښونه شوي وو نو هغه ګټور ثابته نه شو. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د معیشت بحالي او لوډشیډنګ خاتمه خپل وړومبۍ ترجیح بولي، خو په دې دوه میاشتو کې دا خبره څرګنده شوه چې ملک او کال سلامتۍ لپاره د ټولو وړومبۍ په ملک کې د امن او امان وځخه کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې دا خبره واضحه ده چې په ملک کې د ترهګرې د پیښو ذمېوار یو نه بلکې زیات قوتونه دي، او که په دوی کې ته چا سره د خبرو ګنجایش وي نو مد دی ورسره زر تر زره خبرې شروع کړي. هوا غډلې چې ملک دښمنه قوتونو په مرسته په پاکستان کې ترهګری کوي نو هغه سره د خبرو په ځای د خلاف دی عملیات وکړي شي چې دا شان د ملک ندی قوتونو خاتمه وکړي شي او ملک یو ور بیا امن قائم شي. اج رسواله خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې متعلقه محکمو نه وضاحت غوښتي دي چې نړیوالې ادارې ICRC له اړخه څلور میاشتې مخکې لیږل شوی خط جواب په وخت ول نه دی ورکړی شوی. ادارې وایي چې زموږ دفتری نظام په صحیح ډول نه دی روان، موږ فرنیچر خو واخلو خو د کار کول نظام د اصلاح لپاره څه کوشش نه کړو چې په دفتری نظام کې څه بهتري راشي. اداره وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې کمپیوټرایزډ او مینوال نظام په ذریعه دی جدید دفتری نظام جوړ کړی شي او دې لپاره دی د ورکینګ ګروپونو نه خدمات حاصل کړی شي چې هغوی په سرکاري دفترونو کې د اولس د سهولت مطابق داسې نظام جوړ کړي چې هغه د اولس د مشکلاتو حل روباسي.
او د نړۍ مطبوعات
د سولې او د جګړې د سیړنو انسټیټیوټ په یو راپور کې لیکي په 2000 شپږم کال کې د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي سناتور په حیث ویلی چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ جوهري معاهده شونه ده، خو دا د هغه شخصي نظر نه حکومتي. د امریکا دفاع وزارت علاقه لري چې پاکستان کې موجود تروریستي ډلې ختم کړي او د هغوی ګواښونه له منځه یوسي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دوی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په راپور کې راغلي ښایي پاکستان به د دې تړون په مقابل کې د امریکې نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه وکړي، خو امریکا به خای دې سودا ته غاړه کینګدي. په راپور کې راغلي د دې باوجود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان سره د خپل هیواد په بهرنۍ پالیسۍ له سره د فکر کولو اشاره خودلی، خو دا خبره لا بیا هم په شک کې ده چې ګینه پاکستان سره د امریکا اولسی اټمی معاهده وکړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د هر ډول قانون د منزورولو لپاره د شپېتو نه د زیاتو ووټونو ضرورت وي، او زیات امکان دا دی چې که د پاکستان سره د اټمی معاهده د رایو اچولو لپاره وړاندې شوه، نو ښایي د دې په حق کې به کمې رایې ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن هم په پاکستان کې په دې وروستیو کې په نښه کړی و. بل پلو د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې ورکی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته یو واضحه اشاره ورکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان د راتلونکي ثبات د ساتلو لپاره ژمنه وي. جنرال ډنفورد وویل پکار ده چې دغه تړون وشي. په دې تړون پرمختګ د تیر جون میاشت راهیسې درېدلې، ځکه چې افغان ولسمشر حامد کرزی دې ته غاړه نږدي. داسې ویل کېدل چې ښایي دا تړون به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، خو نوموړي په دې اړه څه معلومات ورنکړل چې ګواکې دواړه هیوادونه د دې تړون کولو ته نږدې شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل د دې تړون لاسلیک کېدل سیمه ییزو طاقتونو ته هم دا پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې هم د افغانستان او د افغانانو سولې او ثبات ته ژمنه ده.
نجیب امیرو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول اوریدونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سرزو خیبر قبایلی سیمه تا خیبر قبایلی سیمه کې یو خو ډېر لوی تاریخي او کلتوري اهمیت لري، نو بلخوا دغل توسیدونکو افریدی او شنواری ډېر خوش خوراکم دي او دوی د خوراکونو جوړولو خپل لارې او طریقې لري. دغه سیمې روایتي خوراکونه سدي د سیمینا زمنګ د همکار پر راپور کې ورو
د نورو پښتون میشتو سیمو په څیر په قبایلی سیمه خیبر جنسی کې هم ځایی خلک وړوکی اختر ډیر په شوق او جذبه سره نمانځي، او دلته هم د اختر په ورځ ډول ډول خوراکونه تیاریږي. خو د ګډ غوښې وریتا او کړای پکې په خاصه توګه تیارولی شي، او د دغې سیمې خلک یې په خپل هم ډیر په شوق سره خوري او میلمنو ته هم وړاندې کوي. د خیبر جنسی د زخخیلو سیمې اوسیدونکي شاپور پردی د خپل اختر تر او په دې ورځ د دغه روایتي خوراک په حق له مشال ریډیو ته وای
نو اختر منځنه پاس بیا پسونه لور کوڅه غوخر او اختر سره ډیر په مینا محبت مبارک وو. په غوخه کې ورتان کو لړل یم کو منمنو په دې درې ورځې کې په دغه اختر په دغه درې ورځې کې منمنو ډیر جوړ
دا چې دغه غوخه دوی څنګه په خوي په دې حق له د خیبر سیمې او بلتن طاهر خان وای
دا مونږ په دوه قسمه باندې په خو یو په دیګي کې په خو چې اپریدو په ژبه کې ورته لړلې د شینوارو په ژبه کې ورته یخنی ای. او مونږ مطلب دا دی چې روز باندې هم په خو په دیګي کې او سپیشل چې کومه دا کنه دا په سیخ کې په خو چې غته ورته ویلې شي پس کارو باندې بیا چې مونږ دا کله تیار کړو مونږ سره چې چم گاون کې څو غریبانانی اول اغه لمپ کې دغه یسو کړو او هغه نه بعد خپل کور کې په خپل باندې په ګډه په اوجرو کې مکینو او په خپل کور کې مکینو په یو کمباین خپ یو غټ درستخان باندې کېنو چې دا زمونږ روایت دي او دا موږ غټو ډوډۍ سره او سره د نورو ډیرو ډیرو شونو سره چې پاغه کې مطلب دا دی چې نور دي شونم شامل دي دا ټول سره یو ځای کینو وی خرو او موږ د اختر ورځ په دغه خوشاله سره تیر کړو.
شاپور پر دې زیاتوي چې د غوښونه علاوه دوی د اختر په ورځ د سیوش مر نور خوراکونه هم خپل میلمنو ته وړاندې کوي.
بادام او غوزان او میوه دا میلمانه پرې د کور با دا غوښنه مخکې چې میلمانه راشي دا به تاګدو چې غوښنه ورسته میلمانه راشي بیا دا به تاګدو او تمانچی او بریشی بس دام سره دغه وخه ورته ورته ورغه ولارل سره دام په پخاو د ملمانو د پوره
د خیبر ک بایلی سیمه اوسیدون کی وای چې د اخترونو په محل د مودو رئیس دوی دغه روایتي خوراکونه تیاروي او بیا خپل حجرو او کورونو کې په ګډه خوري او دا دوی ته د یو ځای کېدو یو ښه موقع په لاس ورکوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په کوبوري نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د دې سندري ویونکي دي او کوم فکران دي په ټول دغه مسلې ستار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای دې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زه دې ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
په خوست کوم لړر پخوان اخترونه د خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. دا چې په نوموړي ولایت کې د پخوانیو او اوسنیو اخترونو په لمانځلو کې کوم توپیرونه راغلي او اوسني حالات سراز دي. په خوست کې د مشال خبریال نجیب الله الوخیل په دغه اړه راپور را لیکلی.
په خوست کې ولسونو لړۍ په خوا کلونو نه د اخترونو لپاره په کلیو او قومونو کې خه او په زړه پورې رواجونه درلودل او د اختر د لمانځنې لپاره به په میاشتو تیاری کوو او بیا به له دې تیاری وروسته اخترونه داسې په خوښۍ او خوشحالۍ لمانځل چې خوان به تر بل اختر پاتې وو. خو اوس وخت اخترونه خلک ډیر مختصر لمانځي او نخ یو یادونه هغه د چا خبره اونۍ هم نه پاتې کیږي. په دې کې له شک پرته مسلط ناخوالې اغیز لري او خلک هم په یو او بل کار دومره بوخ شوي دي چې جمعې ورځې او اخترونو ته چندان نه پام کیږي. مګر د کلتوري ارزښتونو بایلل او ژوند په دومره بوختیا کتیرول چې لګي خوخه مونه لري په خپل افسترسیان بلل کیږي. وختونه ممکن داسې حالت راولي چې بیا به د دې هواد وګړي د خپل هیر او پاتشوي کلتور په لټه کې لالهان د ګرځي خود څه بلاسته نه ورزي. مشهور وینا ده چې وایي د کلتور او سمو دودونو غنی کېدل پکار دي نه د هغه هیرول. کچیر موږ د خوځ د پخوانیو خلکو اخترونه له اوسنی وخت سره پرتله کړو او به وینو چې اصلا موږ ته د اخترونو د خوشاله ډیره وړه برخرافات ده او نور هر څه کال په کال لاس ورکوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار وای په خو به پخترونو کې هنري میلې وي د دې زلو به وي د کوچنی اختر وروسته به درې ورځې ننداره وي خو تر لوی اختر وروسته به دا خوشاله پډیر شور او زوک سره لاس ورځ روان وي.
دا ننداره په دې معنی وي چې لسلوي کلی به انتخابیدل بیا به په دې کې تقریبا لاس یا پنځلس د اثر ډول به چې دا داسې یو نرمندان به راټولېدل او داسره بسرونی هم وو خود بیلا بیلو سیمون آقا پشلات اخبر که دلونو تا با زوانان و سر غرز والی نو پا ما غرز بانده با پا ما کلی که چنا چه زر نفر یا نیم زر نفر را طولی دل دیم دی کلی دند دا با که دوی تا طولو تا کتون رو باسی و دی کتونو که با ناس و دوی با هگه جنگ والی زوانانو با اتنی که والی او هگه چنگ جنگ دلی چی دا دی رکلکی آگهی وی چیگی آگهی وی دا دی بنو نبا خلکو آگهی رو دلی بیا با چی کمی دلی نبا هگه ما تکلا نو دا با یو دول زان دی پارا ویار بالو چی گویا لکه مثلا دی ماتی خیل و جسی پچا والی مراد خان اسماعیل خیل و صفی کمال سما پیادی سید خان دی ایم خیل و او زین نور پا دی متون که بلا جان دی متون دا وخت ما پیادی که مون مروانه و چی دا غا دی هگه و دی جنگول دیری مشهور چیره می کله بچو دی کلی که دان انداره که دل یا تنون با که دل بیا پا ما غورز بانده با دی غرمه دوده ورژی غوڑی با دا با طول کلی با مشترک هرچا با یو ماین زای تا یا جماعت تا یا داس یا لوری وجره تا با دوده روڑلا دیغه اتنچانو تا دی نندرچانو تا
زاهد شه انگار وای پخوا صمیمیت او گرانخ زخ زیاد و که چه هم دخل که اقتصادی حالت خنو خو هغه ساده خوراکونه چې دوی بل خپل څاروي او د ځمکې له پیداوار څخه په لاس راوړل په ډیره مینه به یې په خپلو کلیوالو او نورو یارانو او دوستانو خوړل او د میلمنو عزت به یې کاوه.
همدا شیان وو چې اتن وکاو وریجې او غوړي چې موږ ورته وایو د وړیو قدر ځکه لرلو چې هغه وخت کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب و ټول هغه چا خبره چې حلال دبل او د ډوډۍ اکثر شیان د خپل د کور د حیواناتو لپاره کول وسل مستې غوړې شیدې پی قرت دغه شیان وریجې هم خلکو خپله کرلې مې ورسره خپلې کرلې. نو فکر کوم چې هغه وخت کې دا ډېره پوری وه چې خوشحال به و چې موږ وریجې غوړې وخوړل.
د ښاغلي انګار معلوماتو ته په کتو که څه هم اوسمهال له خلکو څخه د اخترونو د لمانځنې یوه د پام وړ برخه پاتې شوې، خو آیا په اوسني وخت کې چې د پخوا په پرتله پراخ امکانات موجود دي په کومه برخه کې پرمختګ هم شته او که نه؟ دا پوښتنې نوموړی داسې ځوابوي:
فکر کوم چې مخکې به ګرانه وه چې موږ د ډېرو خلکو اول وخت خلک نو اوس دا وسیله هم زیات شوي دي، رسیدګي کولی شي که یو څوک د دې ځای نه حرکت وکړي نو د شرپور ته لاړ شي، هملته به لاړ شي، دوستان به وګوري او بېرته به راشي، غرمې پورې به خپل کور ته راورسېږي.
راپور مو ورته اوریدونکو خوښ شوی د موږ اونیزې خپرونې ستونزې او سرکار د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې ستاسو د یو بل ستوندې د حل په مخازو مجید بابر حاضر یم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. د کلنا چې روان کال د مئی د 11 نیټې د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې اتحادي حکومت وجود کې راغلی دی. په یاد شوې صوبه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د روانې میاشتې په 11 نیټه په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړې وه چې په صوبه کې د وسلوالو طالبانو نفوذ دومره زیات شوی دی چې حتی اوس د پېښور په لارو کوڅو کې طالبان ګرځي راګرځي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
خبر کې دننه عام ځایونو کې پراته دي، ایون دې پورې چې جوماتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونږ نه پاس چې کوم دی نو خپل تقریر هم کوي. په ویي خان کې دا معامله وشوه نو دا تاسو په ګرانه ښکاري چې دلته کې یو 200 کسان راشي او وزیر اعلی دفتر ته ورننوځي. نو دا زمات خو نه خو هغه نه تاسو ته کنه راو طالبان سره راځي یو دا پتی نو بس دا په ټول معلوماتو کې طالبان سره څنګه ستاسو ما په نه دي ویلي یا ما ته اوسه ځي کنه.
خبری غونډې ته د اسفندیار ولی خان د کړې وینا د پخلی لپاره مې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د یادې سوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې میا صاحب، اسفندیار ولی خان صاحب یو پریس کانفرنس کړی او د پریس کانفرنس کې دا یو خبره شوې وه چې اوس وسلوال طالبان د پېښور په سړکونو باندې ګشتونه کوي، نو آیا دا یو سیاسي بیان و که دې کې څه حقیقت هم شته؟
بالکل دا حقیقت دی او وایي چې دا خو اوس هغه خو بیا هم ورته کړی دی او بډه ډېره یاد کړی ده. بډه ډېرې روډ چې بډه ډېرې روډ تاسو پته چې متنو سره خو زمونږ فوج چې را تېرېږي نو بغیر دا ټیک چې کوم دی نو هغه نشي نه تېرېدی، هغه بیا ټیک کوي او دا خو هغه ګزاره کړې ده. اوس خو په پېښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي، ایون دې پورې چې جوماتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونځ نه پس چې کوم دی نو خپل تقریر هم کوي، د خلکو نه پیسې هم غواړي او ورته چې جهاد د اتحاد دپاره چې کوم دی سړي مراله را کوي. هغه خو باقاعده په جوماتونو ګرځي، خپل تقریرونه کوي. روډونه خو مطلب چې ډېر لرې شی دی او اوس خو هغه دومره خواره شو په بونیر کې خو چې کوم دی نیخ نیګه د فوج سره مطلب مقابله وکړه په بونیر کې پراتو. نو دا لکه د دې د نرمې پالیسۍ په وجه باندې چې مذاکرات دیونه کوي او هغه یې ټیکونه کوي، دوی مزاحمت کوي نه کوي، نو هغه کې نور هم اضافه شو او هغوی د دې احساس کار نه ورسره شته. نو داسې ښکاري چې دوی د هغوی په خوښه باندې په حکومت کې راغلي وو او دوی د پالیسۍ پسې خواري شو چې حقیقت کې د هغوی حکومت دی، د دوی حکومت نه دی.
میا صاحب، د پاکستان چې دغلته کې په خیبر پښتونخوا کې کم امنیتي ادارې وې، د پولیسو خاصه اداره، ستاسو په دورې حکومت کې هغوی ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي، دې پالیسو ته تاسو څنګه ګورئ چې دا واقعي د پېښور ولس یا د خیبر پښتونخوا پښتانه دا بس بې یارو مددګار شو؟
داسې ده چې په حقیقت کې خو پولیس فورس اله جنگ کوي چې دا غي شته حکومت ولاړې، د حکومت پالیسۍ غي سره سمې خوري. د موجوده حکومت چې کوم طریقې کار لري په هغه کې خو مطلب زمونږ سکیورټي جنسه ځان ایزی نه فیل کوي او په خصوصي توګه باندې کوم پولیس چې پولیس مونږه په دې 15 کالو کې هغه خدا سره نه چې د پاکستان د جوړېدو نه پس چې کوم پاور فل وو، د پاکستان د جوړېدو نه پس زمونږ تر حکومت پورې خو هغه ډیر کمزوري او صرف به مطلب وسره چې کوم دی نو یو 303 ټوپک او 3000 کسانو مونږه اتیا زره کو مونږه د ویلو کپټم که د فوج برابر ټریننګ ورکو هغه دې حالات مقابله کوله او هغه به داسې زیات د هغه مورال ورسېدو چې هغه کې به هغه ځان شهید کول او خلک بیا بچ کول او هغه ته هم کوم پیکج ورکړو، هغه پیکج تاریخي پیکج دی، او په دې وجه باندې چې کوم دینو خلکو په پولیس کې ارتي چې کېده نو فخر به محسوس و. موجوده حکومت داسې طریقه خپله کړ چې د هغې ډیګنیټي هم ونه ختمه کړه، د هغې چې کوم مورال هغه هم ولا ډاون کړو. نو لازمي خبره چې هغې اوس داسې خبرو ته پاتې شو چې د هغې زړه نه غواړي چېنې مونږ د مطلب په فرنټ فوټ باندې وجنګېږو، دلته چې کوم دینو زمونږ حکومت مونږ سره ودرېږي نه، مونږ د چا دپاره چې کوم دی ځان وژنو. نو دا یو ډېره خطرناکه خبره. سبا به وزیر اعلی هاوس باندې ګورنر هاوس باندې قبضه وکړي، نو بس ټوله صوبه به په لاس.
میاں صاحب، په دې موجوده صورتحال کې عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د حقونو د خوندي کولو دعویدار ده، په دې موجوده حالاتو کې هغوی صلاح عمل لري په خیبر پښتونخوا کې یا په دغه صوبه کې د میشتو پښتنو د حقونو دپاره؟
دا سره چې زمونږ صلاح عمل خو خلکو پنځه کاله وکتو، مونږ خو کتلېدو، مونږ خو په کورونو کې مطلب په کورونو راختل، زمونږ دفترونو کې راختل، زمونږ د پارټۍ ورکران لیډران ټول په شکې پرېښنه یو اندې پورې پارلمنټرین پرېښنه، مونږ د ځای نه خوځېدلي نه یو. نن خو چونکې قوم په دوی اعتماد کړی دی او دوی راغلي او دوی نوی پاکستان جوړو، مونږ خو زوړ پاکستان پسې ارمانی شو. نو په دې بنیاد باندې زمونږ سره پالیسي شتم او پالیسي چې کوم دی نو دلته رښتیا خبره چې د سر په قیمت باندې به چې کوم دی نو ته هغه مخکې بوځې. د بدقسمتۍ نه د دوی نه پالیسي شته، دوی نه مطلب دی چې دوی اراده شته، نه چې کوم دی هغه ذهني طور کلیر دي. نو په دې بنیاد مونږ خدا نه وایو، ځکه چې خلک کوئی د دوی خو دوه میاشتې شوي درې، نو تاسو دوی له وخت ورکوئ. مونږ خواهش ته چې دوی د حکومت مطلب وکړي، ځکه چې حالات دومره نازک دي چې د حکومت د بدلېدو خبره نه، بدلېدو راتلو سره هم حالات خرابېږي. نن د حکومت ناکام کېږي نو دهشتګر نور هم مضبوطېږي او خلکو ته نقصان دی. نو مونږ خو غواړو چې که د امن په خاطر باندې د موجوده تحریک حکومت قدمونه اوچتوي، یا په مرکز کې چې کوم دی د نواز شریف حکومت قدمونه اوچتوي، نو مونږ ورسره ملګرتیا چې که دا مونږ صرف د یو بل د نمبر انتظار قوم به غرق شي، نو خیر دی. هم د دوی نمبر دی وي د حکومت د وخت تیر کړي، خو چې لږ ایمان تیر کړي او دهشتګردانو ته ودرېږي، نو مونږ هم ورسره په دې کې ملګرتیا کولو ته تیار.
میا صاحب، تاسو خو دا خبره وکړه او اسفندیار ولی خان صاحب هم دا خبره وکړه چې طالبان راغلي دي په دې صوبه کې، په دغو ښارونو کې، په لویو ښارونو کې ګشتونه کوي او د هغوی باقاعده یو، تاسو دا هم خبره وکړه چې هغوی د حکومت دی. نو په داسې حالاتو کې آیا تاسو د پاکستان په فوج یا په هغو امنیتي ادارو چې د دوی مخه نیوي شي، دا تاسو کال ورکوي هغوی باندې غږ کوي چې راشي او دغه صوبه کې امنیت په ځای کې؟
چې فوج نه دی، فوج د پاره یو د فوج خپل ډیمانډ دی. مرکن کې مذاکرات وکړه، دوی د مذاکرات نه انکار وکړو، فوج وی مونږ کاروای کوو، خو چې مونږ سره پولیټیکل فورس مطلب اون کی مونږ او مونږ یې اون کوو، تر نن ورځې مونږ هغه قیمت ادا کوو. خو مرکن کې خپل په فصل سره همستاو، دلته که فوج داسې یو ملا تړي نو هغه به منتخب حکومت او سیاسي پارټۍ به هغوی سره دا خبره کوي چې مونږ غواړو چې دلته مطلب تاسو خپله کاروي کوي، لکه اونرشپ به ورکوي. نو هغې نه پسته به کوي که تش فوج جنګ کوي او قوم ورسره نه، هغه جنګ خو څوک ګټلی نه شي. لهذا دا په دې بنیاد باندې بالکل مونږ غواړو چې اول مذاکرات زر زر مونږ مذاکرات، خو چې مذاکرات نه نو پکې چې عمران، نواز شریف، جماعت اسلامي، دا چې څوک دوی سره همدردي لري، دوی دې ذهن کلیر کړي که په مذاکراتو نه چې کاروای ته خو بیا مسلې تیاری وکړي، دا خو نه چې قوم به غرق کېږي او دی به تماشه کوي. اوس خو سټیټ مسله ده، د ډي آی خان د سیاسي پارټو خبره نه ده، حکومت سټیټ فلور طرف ته روان دی. نو د سټیټ د بچ کېدو دپاره به خامخا چې کوم دی سیکورټي ایجنس دی، سیاسي قوتونه دا به یوځای کېږي او یا به مذاکرات په ذریعه امن راولي، او چې دا نه کېږي نو بیا به کاروای کوي.
میا افتخار حسین او اسفندیار ولی خان چونکی سیاستوال دی او د دغه وړاندیز تر شا سیاست هم کېدی شي، نو ځکه په پیښور کې د طالبانو د نفوس په اړه مې د بې طرفه رایې اخیستو لپاره د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه سره رابطه برابره کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې بریګیډیر صاحب، داسې راپورونه دي او سیاسي چې کوم مشرتابه ده د خیبر پښتونخوا هغې په خاصه توګه اسفندیار ولی خان، دوی داسې وایي چې په پیښور کې په آزاد توګه اوس طالبان ری چې کله نه تحریک انصاف حکومت راغلی دی، په جماعتونو کې د جهاد دعوت خلکو له ورکوي او ډېر فراخه شوي دي د دوی خپلې کاروایانې. نو دا واقعي او سیاسي بیان بازی ده که دې کې څه حقیقت هم شته؟
شهزاده ګورې، حقیقت دی پکې او یو سیاسي بیان بازی هم ده. حقیقت دا دی چې دا نوی حکومت چې راغلی دی نو هغې سره طالبانو او د دوی حکومت په راتلو نه پس یو شپېته حملې شوي دي په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې، د درې سوه نه لس کسان د پاسخ پکې مړه دي. نو د دې نه پته لګي چې د دې حکومت خاص کر چې راغلی دي او دې چې کومه خبره کوي چې د طالبانو خلاف به بیان نه ورکوي او د هغې مذمت به نه کوي او د هغې پالیسۍ په وجه باندې چې کوم دی نو اوس دلته کې دومره زیاتې حملې شروع شوې دي. نو خلک وایي چې دا څنګه حکومت دی چې د دې نه مخکې چې حکومت او دا پی هغه صحیح طریقه باندې وایي چې مونږه دې مقابله کړی ده او په مقابله کښې دوی په کښې خلک مړې دي او قربانۍ ورکړي دي او اوس داسې حکومت راغلی دی چې هغه په دې مسله باندې سیاست کوي او هلته کښې خلک مري ډېر زیات. نو د دې خلاف یو نفرت جوړ شوی دی او په هغه حالاتو کښې چې په ایم پي دا خبره کوي نو څه ډېره بې ځایه نه ده.
بریګریر صاحب، تاسو هم د پېښور یې او په پېښور کښې د ډېرو حالاتو نه خبر هم یې، نو په پېښور کښې دوی ته د راتګ دا اجازت یا په پېښور کښې په آزاده توګه د طالبانو تګ راتګ کول یا اوسېدل، دا د امنیتي ادارو کار دی اول که د سیاسي حکومت؟
دراصل که سیاسي حکومت لکه خیبر پختونخوا کښې دوی ته دا عمران خان صاحب نه دا احکامات دي چې تاسو به د دهشتګردۍ خلاف بیان نه ورکوئ او نه به دا د دې به مذمت کوئ. په اسمبلی کښې چا هغه پیش کړ مذمتي ته راداد، نو هغه هم دوی چې کوم دی هغه پاس نه کول. نو چې اوس دا حالات وي نو ته سوچ وکړه چې د هغې حکومت چې کوم پولیس چیف وي یا د دې سیکورټي فورسز چې کوم مشر وي هغه به څه پالیسي ورکوي چې هغه ته د بره نه دا پالیسي ملاوېږي، نو هغه به څه دغه ته وایي چې یاره امنیتي ادارو ته چې تاسو ته طالبان بند کړي نه به راځي، یا ورته به ووایي چې بس تاسو په خپلو موضوع کښې کښېنئ او بس ځان بچ کړئ. نو دا حالات دي چې دې کښې که ته ووایې چې دا لکه په وشوه په ډي آی خان کښې، نو تا ته پته ده چې د دې باقاعده اطلاعات وو، لیکن هغلته کښې چې کوم سیکورټي ایجنسی دي نو هغې به څه قسمه ریاکشن ورکوي چې یاره حکومت د طرفه خو دا حکم دي اوس مونږ څه وکړو. نو دا په هغې په وجه باندې زما په خیال چې که ته وګورې نو دغه پولیس دي امنیتي ادارې دي چې دوی کامیاب اپریشنونه عملیات کړي دي او په کښې ډېر شهید شوي هم دي او دې طالبانو له بالکل مخې له ورغلي دي، لیکن اوس چې کوم دی نو هغه نه ورځي. نو فرق په کښې څه راغلی دی دې ټول نسبت کښې ایکویشن کښې فرق صرف حکومت لږ راغلی دی، نو خو ادارې هم هغه دي او د هغې بادري هم هغه ده چې مخکې وه.
بریګریر صاحب، تنه دا ده چې تاسو دا ګڼئ په حیثیت د یو امنیتي چارو د کارپوه د پخواني د پوځي په حیثیت سره چې پېښور دا وخت د طالبانو ته لاس ته در تلو په حال کښې دی، تاسو داسې ګڼئ؟
زه وایم چې لکه څنګه دغه وشوه په ډي آی خان کښې دا معامله وشوه نو دا تاسو ته څه ګرانه ښکاري چې هغې یو هغه خو سل کسانو یا شپېته کسانو څومره چې راغلي وو چې دلته کښې یو دوه سوه کسان راشي او وزیر اعلی دفتر ته ورننوځي او هغه ځان سره بوځي نو دا به تا ته څه ګرانه ښکاري.
نو لکه تاسو ګڼئ چې په پېښور کښې اوس د یو صورت حال دې حد ته راغلی دی چې کېدای شي طالبان په حکومتي غټو لوړپوړو ودانو باندې قبضه وکړي؟
بالکل، ځکه چې څنګه چې په دغه کښې وکړه په ډي آی خان کښې وکړه نو هغه خو څه ګران نه ده چې بل ځای کښې وکړي، ځکه چې کوم ایجنسۍ دي یا خو دا دي چې آرمي او دا نورې پولیس ایجنسۍ چې کوم دي د لا انفورسمنت ایجنسۍ چې کوم دي هغې یو جدا پالیسي ځان له جوړه کړي چې حکومت به خپل کار کوي او مونږ له په کار دي چې مونږ داسې سجو کړي. یعنې په دې حالاتو کښې چې وفاقي حکومت هم یو پالیسي نه لري او صوبایي حکومت هم یو پالیسي نه لري او د دې پورې خپلو وزیرانو ته حکم ورکړی دی چې تاسو به دې کښې چې کوم خلک مړي دي د هغې جنازه له به هم نه ځئ، اسپتال ته به هم نه ځې، د هغې مزمت به هم نه کوې. نو ته سوچو که چې اوس آرمی یو داسې پالیسي جوړه کړي چې نه تاسو به طالبانو مقابله کوئ، او دغه هغې نه خو خدای جوړ چې دا مونږ سیاسي کې لیډرانو مونږ یو پالیسي جوړو، پته نه چې کله به جوړوي. خو جوړو نه تاسو ولې زمونږ هغه پالیسي خرابوئ؟ نو په هغې باندې به دا یو قسم الزام راځي.
د پېښور انتظامی مشر ڈی سی او ظهیر الاسلام نے وپوښتل چې په پېښور کې د وسلوالو طالبانو د زیات شوي نفوس په اړه د اسفندیار ولی خان خبرې څومره حقیقت لري. نو هغه وایي ظهیر الاسلام صاحب د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان صاحب یو پریس کانفرنس ته خطاب کې وویل چې د پېښور په سړکونو د طالبانو راج دی. نو آیا واقعا دا یو سیاسي بیان و که دې کې حقیقت شته؟
او په دې باندې خو تاسو دغه نه واخلئ کنه، دا خو سیاسي خلکو جواب سیاسي خلک ورکوي کنه. دا خو ډیپټي کمشنر خو د دې جواب نه شي ورکوي. نور خو پېښور کې
الحمدللہ. دا تازہ خبرونو، سیمائی زی رپورٹونو او خوگو